آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم ز شافیه سرداریم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسی د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیده د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی د خبرونه په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لندسته
د پاکستان په مختلفو شهرونو کې چاودنې سوی دي لسګونه کسان وژل سوی او د سلو څخه زیات ټپیان دي پینټاګان وای په افغانستان کې د داعش کواش کم سوی نه دي د افغانستان د سولې دالی شورا رئیس محمد کریم خلیلی وای طالبان نسی کولی پر زور خپل هدف ترلاسه کی او د قطر د الجزیره ټلویزیون او د ایران سره دی اړیکې محدود کړي عربي هیوادونو قطر ته د دیارلس غوښتنو یو لیست وړاندې کړی
تر نو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي اوس په پر خبرونه خلیل خان تستوي
السلام علیکم د پاکستان د حکومت یو چارواکی ویل دی چې په قبایلی سیمه کورمه کې د پارچنار په بازار کې په دوو پر لپسې به می بردونو کې لشتر لژه 15 کس وژل سی دی او دا او یو څخه زیات سخمیان دی د مالی حکومت یو چارواکی زید حسین وایي چې په دغه به می بردونه د پارچنار په توري بازار کې نن د جمعې ورځ د ماپشین پر وخت سی دی تروسه یې ویډلې هم د دې بریدونو ذمواري نه ده منلې د غراس په کوټه کې هم چاودنې 12 کسه وژلې او شاوخوا شلې ټپیان کړې دي په کوټه کې د بلوچستان د پولیسو د مشر د دفتر مخې ته په موټر بم چاودنې کې لشتر لژه 12 تنه وژل سوي دي او شاوخوا شل تنه نور ټپي سوي دي په وژل سوي کې و تنه پولیس هم شامل دي د کوټه د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چې متر پیښو ورسته خبرونه ته ویل چې دوی په شاکه کې امنیت د امنیت ساتنه ټینګه کړې ده د بلوچستان د صوبایي حکومت ویاند انور الله کاکړ په دې هند پر دې تورن کړی چې په دغه بریدونو کې لاس لري خو په دې اړه کوم شواهد نه دي وړاندې کړي د پاکستاني طالبانو سره یوې جلاسي ویډلې دې برید مسؤلیت منل دي د خبرونو وروسته به د کوټ څخه زموږ د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین سره د دې پیښو په اړه تفصیلا معلومات واخلو د افغانستان د سولې دالی شورا رئیس محمد کریم خلیلی وایي چې طالبان نسی کولی پر زور خپل اهداف ترلاسه کړي ښاغلی خلیلی نن د جمعې د لمانځه وړاندې د کابل ښار په لویدیځ کې د لمانځه کوونکو یوې غونډې ته وینا کوله او له طالبانو یې وغوښتل چې د سولې بهیر سره یو ځای شي ښاغلی خلیلی وویل سوله د تسلیمېدو پر معنا نه ده هغه د طالبانو د هغو څرګندونو هرکلی وکړ چې ویلي وو چې د کابل او هرات په تروریستي بریدونو کې لاس نه لري خو د طالبانو مشر ملا هیبت الله د کوچنی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې یو ځل بیا ویل دي چې سوله به تر هغه نه کوي چې داغه په کول په افغانستان کې بهرني ځواکونه موجود وي طالبانو افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د استولو مخالفت هم کړی دي بل په لوته د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د جمهور رئیس غنی نه غوښت دي چې د جنگ د ختمولو او د سولې لپاره د مخالفینو سره د مذاکراتو لاره غوره کړي قطر د الجزیره ټلویزیون او د ایران سره اړیکې محدود کړي عربي هیوادونو قطر ته د دیرلس غوښتنو یو لیست سپارل دی څلورو عربي هیوادونو چې د قطر سره ډیپلوماټیکي او تجارتي او نور اړیکې شلولي دوه ته د دیرلس غوښتنو یو لیست لجري دي په دغه غوښتنو کې د الجزیره ټلویزیون بندول د ایران سره اړیکې کمول هم شامل دي د خبره د څلورو هیوادونو یو چارواکي د رایټرز خبري اژانس ته کړی ده دغه لیست د سعودي عربستان متحده عربي اماراتو مصر او د بحرین لخوا تیار شوی دی د غوڅلور واړو هیوادونو د دوی سره د جون د 15 منیټې رایسي ډیپلوماټیکي سفري اړیکې شلولې دي دغه هیوادونو د غوښتنه هم کړی ده چې په قطر کې د ترکیه پوځي قرارګادي هم وتړل شي په دغه غوښتنو کې دا هم شامل ده چې قطر دی د تروریستي سازمانونو په خاصه د اخوان المسلمین د اسلامي دولت ډله القاعده او د لبنان د حزب الله ډلې سره خپل اړیکې ختم کړي او په رسمي توګه دغه سازمانونه تروریستي ډلې اعلان کړي د قطر چارواکو سمدستي د غشتونو پاړه کوم تبصره نه کړی، خو د تیری دوشنبه په ورځ د قطر د بارنوی چار وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی وویل چې قطر به د یاد څلور هیوادونو سره تر هغه مذاکرات پیل نه کړي چې تر څو چې د دوی پر ضد اخصلسي اقدامات ختم نسی. دغه چارواکي رایټرز خبري ایجنسی دا هم ویل دي چې دغه هیوادونه قطر ته د لس ورځو وخت ورکړی دی چې دغه غوښتنې دي ومني، او که داسې ونه کړه نو دغه لس به بیا لغوه سي. د روسیې یو سناتور وایي چې بغدادي مړینه نږدې 100% یقیني ده. د روسیې د انټرفاکس خبري ایجنس رسنۍ د دغه هیواد د پارلمان د مشرانو د جرګې د دفاع د کمیټې مشر له قوله یو راپور ورکړی او ویلي دي چې د اسلامي دولت د ډلې مشر ابوبکر البغدادي د مړینې احتمال نږدې 100% دی. د روسیې دفاع وزیر یوه اونۍ له مخې ویلي وو چې د سوریې د رکې ښار ته نږدې د روسانو په یو هوایي برید کې چې د اسلامي دولت د ډلې د لوړپوړو قمندانانو په یوې غونډې کړی وو، داسې باور کېږي چې د البغدادي دي په دغه برید کې وژل شوی وي. خو په دغه سیمه کې وسله والې ډلې او د امریکا چارواکي بیا وایي چې داسې کوم شواهد نشته چې بغدادي دي وژل شوی وي. دغه راز نور سیمه ییز چارواکي هم د مسکو په دې معلوماتو شک څرګند کړی دي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت رسنیو او عامه اړیکو د څانګې رئیس ډاینا وایټ ویلي دي چې د اسلامي دولت ډلې شتون لا هم په افغانستان کې د پام وړ ستونزه ده. میرمن وایټ د امریکا ژغ سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې او د دې پوښتنې په ځواب کې وویل چې آیا په افغانستان کې د اسلامي دولت یا د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې پراختیا موندلې او که نه. هغې داسې وویل:
I would say that right now we're not getting better. In Afghanistan in terms of
زبدا ویم چې وس مهال داسې نه ده. په افغانستان کې موږ د اسلامي دولت ډلې پر ضد پرمختګ نه دی کړی. موږ ستونزې لرو، موږ باید ماتې ورکړو او په کار ده چې په دې ستونزې تمرکز وکړو. د امریکا د دفاع وزارت دغه مکان په وینا په افغانستان کې د داعش د ډلې مشکل نه دی کم سوی، موږ له یو ازمون سره مخ یو، موږ باید هغوی ته ماتې ورکړو. ډاینامایټ زیاتوي چې د هغو قواو مشخص شمیر چې ټاکل شوی افغانستان ته واستول سي تر اوسه پرې د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمز میتس غور کوي. میتس میرمن وایټس دا راز ویل چې افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د ستراتیژۍ د بشپړېدو د مخې به راتلونکي اونۍ جیم میتس په بروکسلز کې د ناټو مدیدینو سره خبرې وکړي. دا و خبر
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ رپورت ته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د پاکستان، چین او امریکا د متحده ایالاتو سره د دغه هیواد د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ د پیل نیټه به د افغانستان په هکله د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نوې پالیسۍ د اعلان وروسته وټاکل سي. خو د جمهوری ریاست د ویان مرستیال نجیب الله آزاد وایي د هغې وړاندې د چین د بهرنیو چارو وزیر به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د درو اړخیزو ناستو د جوړولو لپاره تر درو اونیو پورې کابل ته سفر وکړي. په دې باره کې تاسو پام وکړئ. له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال رپورت.
د افغانستان جمهوری ریاست د وایم راسیل نجیب الله دانش امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې ټاکل شوی ده د پاکستان، چین او امریکا د متحده ایالاتو سره د افغانستان د اسادو د څلور اړخیزو غونډو د پیښې لړۍ د پیل نیټه به د افغانستان په کله د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نوې پالیسۍ له اعلان وروسته وټاکل شي. ښاغلی آزاد ویل چې افغانستان لا هم د تروریزم سره د مبارزې په ستراتیژۍ په جوړولو کار کوي.
افغان حکومت اوس هم د دې جګړې په طرحې باندې کار کوي او دا طرحې تر په ابتدایي حالت کې ده. نو په افغانستان د امریکا د ستراتیژي د جوړول دوه وروسته د جمهور رئیس ټرمپ د توشین وروسته بیا به د څلور اړخیزو ناستو په اړه باندې څلور سره هیوادونه پریکړه وکړي او نیټه به هم معلومه شي.
د افغانستان جمهور رئیس د وایم رسیل نجیب الله آزاد ویل چې افغانستان به د پاکستان سره د څلور اړخیزو غونډو سربیره دوه اړخیزې او درې اړخیزې غونډې هم ولري.
موخه چې دا همدا ده چې د پاکستان او افغانستان د ترهګرو په وړاندې د سیمه ییزو ترهګرو په وړاندې په ګډه مبارزه وکړي او دا وړاندیز د غوښتنه د پاکستان د هیوادونه د افغانستان د هیواد.
هغه ویل چې د دې غونډو لپاره د میکانیزم د جوړولو په مخه به یو پاکستاني پلاوی له کابل څخه لیدنه وکړي چې بیا به یو افغان پلاوی اسلام آباد ته لاړ شي. خو هغه ویل تر اوسه لا کابل ته د پاکستاني پلاوی سفر نیټه نه ده ټاکل شوې. د افغانستان د جمهور رئیس د وایم رسیل ویل چې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو د بهیر د پرمختګ لپاره به تر راتلونکو دریو اونیو د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته سفر وکړي.
چین د دې یو ستراتیژیک ملګری دی، د ډېرو کلونو راهیسې اړیکې سره لري. د دې په غوښتنې په اساس چین منځګړیتوب کوي، درې اړخیزې ناستې کوي، او په ډېر نږدې راتلونکي به ممکن په راتلونکي درې اونۍ کې به د چین د بهرنیو وزیر کابل ته سفر وکړي.
دغه راز د افغانستان د جمهوریت دویم رسیل د ډیورنډ په کرخه د پاکستان د پوځ لخوا د کټارو جوړول یو داسې اقدام وګڼل چې د ښاغلي آزاد په وینا پاکستان د مخه هم په دغې پولې باندې دا ډول هڅه کړې وه چې پایله یې نه لرله.
دا کړنې د پاکستان لخوا په تېره کې هم څو څو ځله تکرار شوي دي، او هر ځل چې دوی دا کار کړی دی د افغان امنیتي ځواکونو او د افغانستان د حکومت د سخت غبرګون سره مخ شوي دي. زه باید دا یادونه هم وکړم چې 1996 میلادي کال په دې خوا افغان حکومت او افغان ملت هیڅکله هم د ډیورنډ کرښه د رسمي سرحد په حیث نه ده منلې.
خو پاکستان تل ویلي چې د ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي سرحد دی، او په دې حقله ټول بحثونه پای ته رسیدلي دي. همداشان پاکستان دا هم ویلي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر به کابل ته د سفر وروسته اسلام آباد څخه هم لیدنه وکړي. خو پاکستان د افغانستان سره د دوه اړخیزو او څلور اړخیزو ناستو د بیا پیل پکله تر اوسه لاس نه دی ویلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
درنو وردونکو څنګه چې په خبرونو کې موردل د په پاکستان کې په دوو مختلفو سیمو کې پرله پسې چاودنې سیوي، او یو سیمه پاره چنار د کورمی پاره چنار سیمه، او بل په کوټه شهر کې هم یو بمی برید شوی دی. په دې اړه موږ خبرونو کې مول چې د لسګونه خلک وژل سیوي دي او د سلو څخه زیات زخمیان دي. دا وخت زموږ سره ایوب ترین د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین د کوټ سره د ټلیفون په کرښه سره دی. دا غسر به د دې پیښو په اړه تازه معلومات واخلو. ایوب ترین صاحب زموږ غاوري
اورم مننه ډېر.
ایوب ترین صاحب د کوټ برد په اړه څه معلومات راکې، او دا اوس بل خبر رالو چې په پارچنار کې هم دوه پرله پسې بمی چاودنې سوي، دغه ځانمرګي بریدونه وو، او تاسو څه معلومات لري؟ تازه معلومات څه دي؟
لومړی به زه د کوټې د بمی چاودنې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړم چې دغه بمی چاودنه نن سهار په کوټه کې د بلوچستان د پولیسو د دفتر د مشر دفتر و مخ ته هغه مال وسوه. کله چې پولیسو یو موټر ودراوي دغه وروسته بیا یو چاودنه وسوه، او د چاودنې په نتیجه کې تر اوسه پورې چې دي 13 کسان وژل شوي دي، او ولس چې دی هغه ټپیان دي په وژل شوو کې، وو پولیس والا دي چې مړی وس د جنازې د منځ وروسته خپل اباګنې سیمه ته لیږدول شوی دي. دلته چارواکي وایي چې دوی دا ګمان کوي چې دغه یو ځانمرګي برید و، خو د دوی د پلټنې پیل کړي دي. تر دم ګړی پورې دوی په بشپړ دا اعلان نه دی کړی، البته دوی دا ګمان کوي چې کېدلی شي دا ځانمرګي برید و په هغه موټر کې. د دوی په وینا چې 50 کیلو چې وو هغه چاودېدونکي تخریبي مواد و چې په نتیجه کې دغه چاودنه شوې ده. د چاودنې وروسته چې دی حکومت په کوټ ښار کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي، او د شکمنو یا مشکوک کسانو په لټنه هم پل کړی ده. خو تر اوسه پورې څوک نه دی نیولی، او نه هم زموږ د اطلاعاتو مطابق یوې ډلې چې دی هغه د دې وروستۍ پیښې په غاړه اخیستې ده.
یو راپور خبری رسنی زموږ امریکا جغ راپور کړی دی چې د طالبانو یو جلاسی ویډلې وي د بریډ مسولیت منل دي. تاسو دا معلومات راغلي دي؟ او بل خو د بلوچستان د صوبایي حکومت ویاند انورلوکا کاکړ بیا وای چې هند په دغه سیبردونو کې لاس لري. آیا داسي شواهد او شواهد وړاندې کړی دي چې دا ادا
بالکل نړیوال رسنۍ چې دی هغه د جماعت الحرار د دې پړه چې دا هغه دی دا وایي چې هغه جماعت الحرار چې د خپل غاړه خسته ده. خو دلته په ځای تر اوسه پورې چې کوم ادارې دا هغه ته دولت اعلان نشته. او بل تاسو خبره وکړه د حکومت بلوچستان د ویان انوار بلا کاکړ، نو دلته که څه دا خبره یو وخت چې دلته دا ډول پیښ کیږي کله چې یو مهم وخت وي لکه وزدا د اختر تیاری دی د روزي مې اخري شپې وي دلته، مطلب د خلکو د خریداري وخت وي، نو د دې مخکې ځینې داسې پیښ شوي دي. خو حکومت همیش دا تور لګولې دي چې په دې کې د هندوستان یا د افغانستان د ادارو لاس کیږي، لیکن دلته ولس چې دی یا سیاسي ګوندونه دي هغه همیش دا کوي چې مطلب په کار دا دی چې موږ کوم امنیتي ادارې دي داغو کمزوریان ته هم باید ګوته ونیول شي او داغه کم کمزوریان دي د امنیت خوندې ساتلو کې هغه باید لري کړل شي.
او د قبایلی سیمې کورم په پرچنار سیمې بازار کې وای دوی پر لپسې به می چاودنی سیمې دي، آیا داغه د هم ځانمرګي بریدونی دي او تاسو څه معلومات لرئ چې څومره کسان وژل شوي دي او څومره زخمیان دي؟
اړه تر اوسه پورې چې کوم د خیبر پښتونخوا چارواکي دي هغه دا وای چې دوی پلټنه شروع کړې ده او دا د روزمات پر وخت باندې چې کله په پرچنار بازار کې ګڼه ګوڼه زیاته او خلک د روزمات سودا یا اخیستلو په حالت کې وو، دغه چاودنې شوي دي. وروستۍ معلومات دا دي چې په دې کې 15 کسان چې دي وژل شوي دي، خو چونکې پرچنار چې دي هغه یو لرې پرته سیمه ده نو هلته د رسنیو ورتاګ په څه ځنډ اخلي. وروستۍ معلومات کې به کېدل شي چې نور ځندمو شي چې اصل کې دا ځانوژن کې بریدو کچا لمخ حالته بمونه یې شو او کڅنګ
ډېر زه تمنا نشم مرستر خبرې وکړه.
مننه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدر منوریدونکو اوس پام وکړئ دې مرکې ته. په هلمند کې د نظامي شورا غړي وایي چې په لشکرګاه کې د نوي کابل بانک مخې ته د خونړۍ پیښې په مخنیوي کې پولیس پاتې راغلي. د پنجشنبه په غرمه 12 بجې هغه مهال چې سلګونه کسان د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د خپلو معاشونو د ترلاسه کولو لپاره انتظار و، موټر بم ځانمرګې برید چې په ترڅ کې یې 40 تنه ځای پر ځای ووژل سول او 50 تنه نور پکې ټپیان سول. د 215 میوان قلی اردو قومندان جنرال ولی محمد احمدزی له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دا په لشکرګاه کې د یاد بانک مخې ته دوهمه دا ډول پیښه ده. زموږ همکار عزیز الله پوپل له جنرال احمدزی سره مرکه کړې او د هلمند د امنیتي تدابیرو په اړه یې هم ورڅخه پوښتلی دي.
مهرباني جنرال صاحب احمدزی، پرونی حادثه کې هلمند کې ډیر اوچت تلفات رمبا بین سوله، پرون د هلمند ولایتي نظامی شورا فیصله کړې و چې په دې اړه باندې به تحقیقات کوي، د تحقیقاتو هغه مقدماتي نتیجه چی شوه؟
دلته باید د دوام ځل د حادثه راځي، باید پولیس ورونو په دې کې ډیر خاص توجه کړې او خاص ځانګړي ځای باندې ته مد نظر نیولی وای چې متاسفانه هغه کار ونسو او دا تلفات من سره راغله.
دلته انتقاد دا دی چې ولی دغه نظامی کسان دغه خپل څنګه ماسه و بیا هم راضی په عام څنګه کې د بانک خپل معاشات اخیر نور خلکو ژوند هم په خطر کې شي او دوی خپل هم قرباني کیږي. په نظامی مراکزو کې د بانک څنګه نه دی فعال؟
نظامی بانکو کې هم څنګه ستا، ولی متاسفانه چې په هغه شکل خدمات دوی نشي ارزه کولای چې هغه مکمل د سربازانو لپاره خدمات ارزه کوي، بل خصوص د ملي اردو په بخش کې چې موږ څوځنه د خپلو مشرانو د سردا موضوع مطرح کړې ده، لېږلې مو ده چې پرنو ولېږلي وو. متاسفانه چې هېڅ کوم د ملي اردو لپاره کوم سهولت د لشکرګاه په ښار کې نه دی مهیا شوی.
بل یعنی تاسو یو ډول د مالی پر وزارت باندې غږ کوي چې ودې ستونزې ته رسیدګي وکړي او اړتیا باید پیدا نه شي چې دوی د امن نمایندګۍ څخه معاشات واخلي؟
موږ په مالی وزارت ته د ملي دفاع وزارت ته د فاتحه هم دا یاداشتونه لېږلي دي چې تر اوسه پورې هم د 215 میوان کل اردو کم تشکیل د کل اردو په سطح چې باید دوی خدمات ارزه کړي د کابل بانک، متاسفانه هغه تشکیل نشته او دا کمبوچاوي موږ هم لرو، دا نگراني مو مخکې هم لېږلي دي ولې هېڅ کومه توجه تر اوسه پورې نه ده ورته شوې.
هلمند کې د اختر پر رسېدو سره یو هفته مخکې لا د امنیتي تیاریو خبر ورکړی سوی و، څه پېښ شو چې دغه سیو بعد حادثه را مابین سي؟ مشکل په کوم ځای کې دي چې دا رقم حادثات به هم را مابین سي کیږي؟
موږ منو چې ستونزې ستا، ولې تاسو ته بهتره معلومه ده د هلمند ولایت او ځا بل خصوص د لشکرګاه ښار هغه سیمې چې د طالبانو په ورکو کې دي هغه خلک مکمل راکړل شوي دي. لشکرګاه ښار یو ډېر پرزدهامه ښار دی، د هر واسطې تلاشي کول یا درول یا کنټرولول به ستونزمن کاري، خو بیا هم موږ په خپلو خلکو باندې غږ کوو چې دغه دا غم مشترک غم دی او په دې کې نظامی او ملکی خلک ښکار دي. د دې هدف باید لاس په لاس سره یو شو، لاس په لاس سره ورکړو او د دې شوم د دشمن په مقابل کې د دې د شوم پلانونو مقابل کې باید په یو لاس سره کار وکړو.
ل دې پرونی خونړی حادثې څخه امنیتی ادارو ته د زده کړې لپاره څه په لاس ورله څه بکی؟
موږ خپل نهایي هڅه کوو چې تر څو د امنیت په اړه باندې بیا هم تشویشونه موجود دي. د اخته په مناسبت باندې لدی پیښ څخه وروسته تاسو ځانګړي څه تدابیر لري؟ د ملي اردو ځواکونه هغه د بارني کمربندو یا د دریمو څلورمو کمربندو مسؤلیت لري. شاري مسؤلیتونه اکثریت موږ د امنیت ملي او د پولیسو وروڼو په غاړه اچولي دي. او هغه ځانګړي پلان تدابیري پلان چې د اختر د امنیت لپاره نیول شوی دي
او بخشی دا به یوازې په لشکرګاه کې او که په نورو ولسوالیو کې هم؟
په ټولو ساحو کې یو مشترک پلان مکمل جوړ شوی دی. ټول افغان امنیتي ځواکونه دې ته ژمن دي چې باید خپلو خلکو امنیت ونیسي. او دوی ته دا بهتره معلومه ده چې زموږ دښمن زموږ د دین او زموږ د مذهب او زموږ د افغاني عناناتو دښمن دی. او هغه همېشه هڅې کوي چې د افغانانو دغسې خوشحالي په غم ورته بمدلې کې موږ به ټوله
ډېره زیاته مننه کوم. صاحب ژوندی اوسئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکړې دی راپورته. د برتانیې صدر اعظم تریزا می وایي له اروپای اتحاد څخه د برتانیې له وتلو څخه وروسته په برتانیا کې د اروپای اتحاد د اتباعو د پاتې کېدو د حقوقو په باره کې د دې پیشنهاد ډیر عادلانه او ډیر جدي دی. د امریکا ژغ خبریالي ایسابیلا کوکو لی په دې باره کې دا راپورټ را لېږلې دی.
مې د جمعې په ورځ په بروکسل کې د اروپای اتحاد د عالي غونډې په دوهمه ورځ د خبرو په ترڅ کې وویلې حکومت به د دوشنبه په ورځ مفصل پیشنهاد د برتانیې صدر اعظم می خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي
I want to reassure all those EU citizens who are in the UK who've made their lives and homes in the UK that no one will have to leave. We won't be seeing families split apart. This is a fair and serious offer and I want to give those EU citizens in the UK certainty about the future.
The world ma daru pay ta har tulu hawa adwa uta da dwar kama che pa batane ki wasege khpal jwand barabar kade de aw corona chur kade de che hit suk be ulal ne shi. موږ نه غواړو چې جدایي کورنۍ ووینو. دا یو عادلانه او جدي پیشنهاد دی. په یقیني توګه زه غواړم په برتانیا کې د اروپایي اتحاد اتباعو ته د دوی د راتلونکي ژوند په باره کې دغه حقوق ورکړی شي. مګر په یقیني توګه زه هم غواړم د برتانیې هغو اتباعو ته چې د اروپایي اتحاد په غړو هیوادونو کې اوسیږي عیني حقوق ورکړی شي. البته د دغه بندوبست په باره کې به تفصیل ورکړی شي چې دا به د خبرو یوه برخه وي. مګر د هغه څه په باره کې چې زه فکر کوم موږ ډیر جدي او عادلانه پیشنهاد وکړه چې د اروپایي اتحاد هغو اتباعو ته بیا ډاډ ورکړي او باور به د خپلې راتلونکي په باره کې پیدا کړي. د اروپایي اتحاد مشران د دې په پیشنهادونو قانع نه شولو او وایي ډېرې پوښتنې لاشته. د اروپایي اتحاد د پارلمان رئیس انتونی تاجانی د پنجشنبې په ورځ وویل د دغه هیواد له پریکړې نه وروسته چې غواړي له دغه بلاک نه ووځي اروپا ته په کار ده چې د برتانیې سره په چلچلند کې عملي رویه غوره کړي. مګر په راتلونکي چلچلند کې د همکارۍ غوښتنه هم وکړه. د اروپایي اتحاد د پارلمان رئیس انتونیو تاجانی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
The UK will leave the European Union, not Europe. For this is important to pave the way also for good relations after the separation.
برتانیا له اروپایي اتحاد نه وځي نه له اروپا نه. دا مهمه ده چې له جدایي نه وروسته د ښو روابطو لپاره لار پرانستې وي. تجانی د مهاجرت د موضوع په باره کې وویل دا مهمه ده چې اروپا د مهاجرو د وسانې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي چې په اروپا تاثیر کوي. د وویل اروپا ته ډیر کار کول پکار دي چې د هغو مهاجرو بهیر بند کړي چې د افریقا له لوی سهارا نه د لیبیا په لار اروپا ته ځانونه رسوي. د اروپایي اتحاد مشرانو د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې دوه ورځنۍ عالي غونډه پیل کړه چې له دغه بلاک نه د برتانیې له وتلو نه نیولې تر تروریزم، مهاجرو او د نورو موضوعاتو غم وخوري چې اروپا ورسره مخامخ ده.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1296 اف ام 100.15 د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
درنو ریدونکو، په خوست کې په دې ورځو کې د ماشومانو د لوبو د وسلو کاروبار ګرم سوی دی. لدې کبله چې دا شیان د ماشومانو پر ذهنونو او راتلونکو بد تاثیر لري، خلک یې د خرڅلاو د مخنیوي غوښتنه کوي. زموږ خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ لري.
د خوست ښار د دې مارکیټ په یو شمېر دوکانونو کې د ماشومانو د لوبو پریمانه پلاستیکي وسلې خرڅېږي. دغلته هم په عمده او هم په پرچون ډول د لوبو وسلې او نور د ساعتېری شیان ترلاسه کیدی شي. دکانداران د پلاستیکي وسلو د خرڅلاو په اړه له رسنیو سره خبرو ته نه کښېني. خو دلته ولاړ یو کس آشنا راډیو ته وویل سره له دې چې دکانداران یې په منفي تاثیراتو پوهیږي، مګر بیا یې هم دې کاروبار ته دوام ورکړی.
بزور نروان سا کله پد کنه کې کله د کنه نروان سا چې چرته د کونه په دغه پټاس مټاس پلاستیکي د مکه ملار شکه خرڅي په جواتا حکومت وسه پر دی پانه دغه چې ته چې حکومت دی پا کړی نو
د مدني فعال نجیب الله په وینا د ماشومان د لوب وسلې د هغوی پر ذهن منفي اغیز کوي. هغه وایي چې پراتلونکو کې د ماشومان علاقه له ټوپک سره زیاتېږي او بل اخره د قلم پر ځای اصلي ټوپک ته لاس اچوي.
اې دې تر ټولو غټ توان دا دی چې پراتلونکو کې شکل د ماشوم لویږي یا داسې یو هاته رسیږي چې د ټوپک نه عملي استفاده وکړي په ژوند کې، نو دای نور هغه ته ټریننګ ته ضرورت نه لري. دای هماغه پلاستیکي ټوپک باندې پوره بلد شوی، یوازې دې ته ضرورت چې د پلاستیکي ټوپک په اصلي ټوپک باندې بدل شي او هغه نه استفاده وکړي یا چا ته ضرر ور باندې ورسوي.
سوداګر د لوبو پلاستیکي وسلې د ماشومانو د ساتیرۍ له نورو شیانو سره یو ځای له پاکستان او ایران څخه واردوي او بیا تر ګمرکولو وروسته د افغانستان ښارونه او په پای کې کلیو او بندو ته رسیږي. د خوست یو بل مدني فعال شمس مراد په دې نظر دی چې له دې وسلو سره په لوبیدو ځینو ماشومان د وخت په تیریدو سره په جرمونو هم مرتکب پیژندل کیږي. هغه وایي
زه یقین لرم چې دا ماشومتوب نه موږ په دې کور کېږي، موږ فکر نه په دې کور کېږي چې ماشومتوب کې موږ ته پلاستیکي وسله راکړي. په ځوانۍ کې بیا موږ د پلاستیکي وسله په اوسپنیزه وسله بدلوو، اصلي وسله نه بدلوو، نو په دا باندې موږ نه جرمونه کېږي. هیله دا ده چې دا قطعي ډول باند اعلان کړي او دولت څوک چې بیا یې دینه وروسته پلور کړي یا پیری دا قانون په چوکاټ کې مجرم وګڼي او دوی ونیسي.
د خوست د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین شاولفت وایي چې د سیمه ییزو رسنیو دینی عالمانو او مدني فعالانو له لارې یې د عامه پوهاوي هڅې پیل کړي څو خلک د مضر شیانو له پیر او پلور څخه لاس واخلي.
خاصتا د کورنۍ غړي د ډېر مسؤلیت لري، ځکه ماشومې دوی سره د دې روزنه د پرورش د په مور او پلار باندې د ماشوم حق ده چې دوی باید خپل ماشومان دغه شیانو ته پرې نږدي، هم دوی خپل ماشومان نورو شیانو ته سوخ کړي تر څو پورې دوی راتلونکی ښوي. دوی د ټوپک سره مینې په ځای باید قلم سره مینه پیدا شي.
په همدې حال کې د خوست د ولی ویان مبارز محمد زدران وایي د دې لپاره چې د ماشومانو د لوبو وسلو د خرڅلاو بشپړ مخنیوی وشي په دې اړه نظامي ارګانونو ته جدي سپارښتنه شوې ده.
همدې ستونزې او اندېښنې ته په پام سره ولایتي ادارې د امنیتي ځواکونو سره په همدې مناسبت باندې ګډه ناسته کړې، دوی ته سپارښتنه شوې او دنده یې اخیستې چې په دغه ارتباط به جدي مبارزه کوي او هر هغه دوکاندار یا تجار چې دغه ډول مالونه راوړي مالونه به ضبط کیږي او دوی سره به قانوني چلند کیږي.
هر کال په اخترونو کې په ښار او لرې پرتو سیمو کې ماشومانو له دغو وسلو په لوبیدو سره جنګي مناورو ته ورته حرکتونه ترسره کوي او په ګڼ شمېر مواردو کې د ماشومانو د ټپي کېدو خبرونه هم ورکړل شوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د مهم خبرونو لنډیز، د پاکستان حکومت یو چارواکي ویل دي چې قبایلي سیمې کرم او پارچنار سیمې کې په دوه پرله پسې بمي بریدونو کې 15 کسه وژل شوي او د سلو څخه زیات زخمیان دي. دغه راز په کوټه کې هم نن 14 سیمې د 15 تنه وژل شوي او د شلو څخه زیات ټپیان دي. د افغانستان د سولې دالی شورا رئیس محمد کریم خلیلی وایي چې طالبان نسی کولای پر زور خپل هدف ترلاسه کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د رسنیو او عامه اړیکو د څانګې رئیس دانا وایټ وایي چې د اسلامي دولت ډلې شتون لا هم په افغانستان کې د پام وړ ستونزه ده. د روسیې یو سناتور وایي بغدادي مړینه نږدې 100% یقیني ده. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس دغه هېواد د پارلمانو د مشرانو د جرګې د دفاع کمیټې مشر له کول راپور کې ویلي دي چې د اسلامي دولت د ډلې مشر ابوبکر البغدادي مړینه د مړینې تمه نږدې 100% دي. قطر دی د الجزیرې ټلویزیون او د ایران سره اړیکې محدود کړي. عربي هیوادونو قطر ته د 15 کوشتونو یو لسټ سپارلې دي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. خو هیر مونسی چې د نن شپې د روغتیا په خبرونه کې غواړو چې د خبرونه ډاکټر تاسو ته د په ځوانانو کې د ژور خفقان په باره کې معلومات درکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.